د ازادي او اوریدونکو پروګرام مو واوري دا پروګرام په بشپړه توګه خبر نشو دی. ازادي رادیو په ویپانه کې شتاله اوریدلای شي. له مازدیګر شپږ بجې شوې د ورستې خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم او ری چې افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو په ورځ به د رایې ورکونې 1400 مرکزونه تړلي پاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز بیا ټینګار کوي چې د ملي اردو سرتیري به یوازې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت دنده لري او د هیڅ یو کاندید په ګټه به کار نه کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق صدر اعظم له پارلمانه غوښتي دي چې په هیواد کې د اضطراري حالت له اعلانېدو سره موافقه وکړي. خو تر هر څه مخکې به جان قال کوزیته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د برېټانیا نړیوالې پرختۍ ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره څه باندې 2.5 میلیون پاونډ مرسته وکړه. په لوګر کې د ماین پاکۍ موسسې اته تنه کارکوونکي وژل شوي او د ایران جمهور رئیس وایي په خپل ټول وس او توان به زیار وباسي چې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه معامله ګرمه نه کړي. د برېټانیا نړیوالې پرختۍ ادارې د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره څه باندې 2.5 میلیون پاونډ مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د برېټانیا د نړیوالې پرختۍ ادارې او کورنیو چارو وزارت چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مارک مالول وایي د مرستې د افغانانو د پرمختګ لپاره د برېټانیا د اوږدمهاله ملاتړ یوه بیلګه ده. مرسته شوې پیسې د هغې پروژې یوه برخه ده چې تړون یې په 2018 کال کې لاسلیک شوی او هر کال غځیږي. د لوګر ولایت چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې د ام ډي سي موسسې اته تنه ماین پاکوونکي وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د دې موسسې عملیاتي مسؤول شاولي ایوبي ازادي راډیو ته وویل په قانون سهار په محمد اغې ولسوالۍ کې شوي او د وسلوالو له برید وروسته نور کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. نوموړي د دولت له مخالفانو وغوښتل چې د ماین پاکوونکو له وژلو لاس واخلي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د کابل په پوهنتون یو شمېر استادان وایي درسي احتساب یې پای ته رسولی او د شپې پوهنځیو درسونه یې له سره پیل کړي دي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد اجان حقپال ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو د استادانو معاشونه ورکړل او استادانو خپل احتساب پای ته ورساوه. د کابل پوهنتون د شپې پوهنځیو استادانو د دلوي او حد میاشتې معاشونه نو ترلاسه کړي او له همدې عملی د دریو اونیو لپاره درسي احتساب وکړ. د افغان پوځ چارواکي وایي د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په غزې سیمه کې ایساف ځواکونو په تیروتنې سره په خپلو سرتیرو او افغان ځواکونو هوایي بمباري وکړه او په نتیجه کې د ملي پوځ یو سرتیر او د ایساف 15 تنه پوځیان وژل شوي دي. په جنوب کې د 215 قلي اردو درستیزوال سید واقف شاه وایي تېره شپه په دې سیمه کې د ایساف پلو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک مرسته غوښتې وه او د ایساف هوایي ځواک په غلطۍ کې پر خپلو ځواکونو بمباري وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال مرستندویه ځواک ایساف هم د خپلو 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. او د کندهار چارواکي وایي چې نن له غرمې مخکې د کابل کندهار په لویه لاره د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د کندهار پوهنتون یو استاد ټپي او 15 دیر نور محصلان او استادان تختول شوي دي. د دې ولایت د والي ویان دواخان مینهپال ازادي راډیو وویل چې استادان د 4.5 میاشتنۍ ازموینې تر خدمت وروسته له کندهاره د رخصتیو په هدف خپلو کورونو ته روان شوي وو چې په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو پرې حمله وکړه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي ایران به خپل ټول وس او توان هڅه وکړي چې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه معامله ډرمه نه کړي. روحانی نن د ترکیې په مرکز انقره کې د سوداګرو یوې غونډې ته په خبرو کې ویل ایران به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 15 دایمي غړو امریکا، برېټانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د یوې وروستۍ معاملې رامنځته کولو په کار کې په خپل ټول وس هڅه وکړي. روحانی په داسې حال کې خبرې وکړې چې ایران او امریکا نن په جنیوا کې د تهران د اټومي مسلې په اړه د دوهمې ورځې خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس عراقچی وویل د لومړۍ ورځې خبرې په یوې مثبتې او رغونکې فضا کې وشوې. دوو تنو وسلوالو د کراچۍ هوایي ډګر په احاطه کې د امنیتي ځواکونو په یو روزنیز مرکز کې نن ډزې وکړې او د هوایي ډګر د امنیتي ځواک د ویان په وینا وسلوال له ډزو وروسته د موټر سایکل په سپرلۍ وتښتېدل. پاکستاني طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې په حمله کې 15 امنیتي کسان وژل شوي خو د مرګ ژوبلې رسمي راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د یکشنبې د شپې په وروستیو کې د کراچۍ ښار د بار وړلو یا کارګو ترمینل کې د وسلوالو په حمله کې د لسو وسلوالو په ګډون 15 کسان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو ویلی دا حمله دوی د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د قتل په غچ کې کړې ده. نوموړی تیر کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي په تیرا دره کې د افغانستان پولې ته نږدې د مشکوکو وسلوالو پر هدفونو بمباري کړې. د پوځ په یو اعلامیه کې ویل شوي د نن سهار په حملو کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي وروسته له هغې چې القاعده شبکې سره تړلو وسلوالو د هېواد په دوهم ستر ښار واک ټینګ کړ، له پارلمان څخه یې وغوښتل چې اضطراري حالت اعلان کړي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوالو او متحدانو تېره شپه ناوخته د موصول ښار مهمې حکومتي ودانۍ اشغال کړي. زیات شمېر وسلوالو چې په وسلو ښه سنبال وو د نینوا ولایت په مرکز یرغل وکړ، د پولیسو مرکزونه اشغال او بندیانې آزاد کړل. د عراق په بقوبه ښار کې د جنازې په مراسمو کې نن د بمي چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شول. پولیس وایي چاودنه د پوهنتون د یو سنی استاد د جنازې په مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ د ګولیو په ډزو وژل شوی و شوې ده. د روغتون یو چارواکی وایي له چاودنې وروسته د 28 کسانو درملنه کړې ده. او د تاجکستان د اپوزیسیون اسلامي نهضت ګوند مشر محیدین کبیری له جنوبي ښار کولاب نه د کتنې پر مهال د خلکو لخوا په هګیو او رومیانو وویشتل شو. په کولاب کې د تاجکستان د اسلامي نهضت مشر محمد شریف نبیزاده ازادي راډیو ته وویل کبیری له سیمه ییزو خلکو سره د کتنې په مقصد نن کولاب ته تللی وو او ناپیژندل شو اعتراض کوونکو یې سپکاوی وکړ. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو په ورځ به د رایې ورکونې 1313 مرکزونه تړلي پاتې شي.
اشدو 13 مرکز ما پیشنهاد کړیم به کمیشن محترم مستقل انتخابات تصمیم گیری به دست ورواسي.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ملي اردو سرتیری به یوازې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت دنده لري او د هیڅ یو کاندید په ګټه به کار نه کوي.
غیر له امنیت نیولو، غیر له شرایطو مساعد کولو نه تاسو باید بل عمل چې هغه د انتخاباتو د قانون سره په تضاد کې وي لزانه ونه خی.
د بلخ پوهنتون یو شمیر ځوانو محصلینو د جمهوری ریاست له کاندید عبدالله عبدالله او په کابل کې یو شمیر لوستو ښځو هم له اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په مطالبو سربیره دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق صدر اعظم له پارلمانه غوښتل چې په هیواد کې د اضطراري حالت له اعلانېدو سره موافقه وکړي. دا وروسته له هغه چې د عراق دوهم ستر ښار موصول مخالف وسلوالو ډلو ونیو. امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو په ورځ به د رایې ورکونې 1313 مرکزونه تړلي پاتې شي. د انتخاباتو د امنیت لپاره د ټاکل شوي ځانګړي کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرکزونو د بندېدو علت ناامني او د ځینو لرو پرتو سیمو د لارو خرابوالی دی. له دې وړاندې د انتخاباتو څارونکو ادارو ویلي وو چې د رایې ورکونې د ډېرو مرکزونو بندېدل به په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون منفي اغېز وکړي. تفصیل له کابل ریاست الله الدین پر رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکونې د 1019 مرکزونو له ډلې نه 1313 تړلي پاتې شي. د دې کمیسیون مشر جنرال سالم احساس وایي امنیتي ځواکونه د ګواښونو او د ځینو سیمو د لارو د خرابوالي له امله نشي کولی چې د دغو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. جنرال احساس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 1313 مرکزونه په کونړ، هرات، بدخشان او نیمروز ولایتونو کې موقعیت لري.
در ارجابي نهایی ما
دای وای زموږ روسي چړنې ښیي چې د انتخاباتو په ورځ به 6305 مرکزونه پرانیستي او 1313 به تړلي وي. موږ دالس د انتخابات خپلواک کمیسیون ته سپارلی او روسي پریکړه د هغوی په لاس کې ده. تیر یکشنبه د ملي امنیت په شورا کې ویل شوی و چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکونې 906 مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله تړلي پاتې شي. د اعلان د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو ادارو اندېښنې راولاړې کړې او انتقاد یې وکړ چې دا د انتخاباتو د عمومي والي اصل ته زیان رسوي او د خلکو په ګډون منفي اغېز کوي. د راپورونو له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې وه چې د انتخاباتو په ورځ باید د رای ورکونې ټول 1019 مرکزونه خلاص وي، خو د امنیتي ستونزو له امله یې دغه غوښتنه په مکمله توګه ونه منل شوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون هم تایید کړی چې امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د 906 بندو مرکزونو له ډلې به 93 هغه د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي. په لومړي پړاو انتخاباتو کې چې د حمل په 14 وشول د رای ورکونې 1414 مرکزونه د ناامنیو له امله تړلي وو. څېړونکي وایي چې د لومړي پړاو انتخاباتو په پرتله په دویم پړاو انتخاباتو کې د رایې ورکونې د بندو مراکزو شمیر ځکه زیات شوی چې د هوا په ګرمېدو سره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېریږي.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز بیا یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ملي اردو سرتیری به یوازې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت دنده لري او د هیڅ یو کاندید په ګټه به کار نه کوي. شیر محمد اکرمی دا خبره په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو قمندانۍ په مرکز کې د یوې جوړې شوې امنیتي غونډې ته وکړه. د هغه د څرګندونو نور تفصیل لګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې.
د لوی پکتیا په مرکز گردیز کې د 203 تندر قلی اردو کمانډانی پانګړ کې د اردو سرتیرو ته جوړ شوی غونډه کې د دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی وویل چې د اردو سرتیری به د ټاکنو لپاره یوازې زمينه برابروي. د پخپلو خبرو کې د ولسمشر کرزی د فرمان پاړه د اردو سرتیرو ته خبرې وکړې او ترې وی غوښتل چې د هیڅ مشخص کاندید په ګټه په ټاکنو کې د کار زمينه سازي او کمپاین نه کوي. د ویل چې ولسمشر د دې فرمان لارې دوی ته حکم کوي چې یوازې خلکو ته زمینه سازی وکړي چې په سلر وشتم د جوزا خپل اراده تمثيل کړي او هیڅ سره داسې برخورد و نه کړي چې د اردو بے پریتوب تر پښتن لاندې راولي.
چې دا فرمان مشخص دی امنیتی قوتونو لپاره دی چې په هغه کې امنیتی قوتونو ته دنده سپاري چې غیر له امنیت نیولو غیر له شرایط مساعد کولو نه تاسو باید بل عمل چې هغه د انتخاباتو د قانون سره په تضاد کې وي لزانه و نه خی د چا په نفعه تاسو باید مبارزه و کمپاین و نکی. فقط یو ملی نهاد یو ملی بنسټ په شکل خپل رول ولوبوي. په همدې فرمان کې رئیس جمهور حکم کوي امر کوي چې خلکو په سره مخه وضعیت کوي.
د دهم ویل چې دوی به د ټاکنو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي ګامونه واخلي او کلکه مبارزه به وکړي. د نوموړي په خبره چې د اردو سرتیری به په ټولو سیمو کې پرته د امنیت د سمبالښت نه په نورو ټاکنیزو مسلو کې لاسوهنه نه کوي. کریمي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په پکتیا کې یو شمېر د ولسي جرګې مشرانو جرګې ولایتي شورا وکیلان او ځینې قومي مخور د اردو ځواکونه په دې تورنوي چې په تیر ځل ټاکنو کې ځینو کسانو د مشخصو کاندیدانو په ګټه کار کړی او دا ځل هم دوی د مشخص کاندید په ګټه د کار ویره ترې لري.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
یو شمیر افغان میرمنو د جمهوری ریاست له کاندید اشرف غنی احمدزی وغوښتل چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د دوی حقونه په پام کې ونیسي. د و میرمنو چې ځینې ښوونکي، ډاکتران او د ملي ټولنې ځینې استازي په کې وي، د سشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې خپلې غوښتنې او پیشنهادونه د افغان میرمنو منشور په نامه اشرف غنی احمدزی ته وسپارل. د جمهوری ریاست دوهم دور کاندید اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د هیواد د ښځو د حقونو خوندیتوب د ده له مهمو لومړیتوبونو وي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
لخصو سره زور زیاته د روختي خدماتونو نشټواله په خونځي او په انټونونو کې د دوی د برخې کمواله هغه ستونزې بچي. افغان مرمنو د یو کتاب په بڼه جوړ کړی وي او د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ته وسپارل. دغه مرمنو لخاغلی احمدزی وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د دوی د حقونو د خوندي کولو لپاره هڅه وکړي. د مدني ټولنې یوې غړې سریا سوبرنګ له اشرف غنی وغوښتل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي د افغانستان له خلکو او په تیره له ښځو سره دی کړې ژمنې عملي کړي.
ما میخواهیم که کاندیدای محترم با توجه جدی
من غواړم چې محترم کاندیدان د ښځو غوښتنو ته جدي پام وکړي او هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کوي عملي کړي.
زینو افغان مرمنو د کار لنشتوالی او پازاد او اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې د حکومت د نه پاملرنه لامل شکایتونه وکړل. جمهوریت ریاست ته کاندید اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې که په انتخاباتو کې بریالی شي د دوی د حقونو خوندیتوب ته به جدي هڅه وکړي.
که خدای دا امانت ما ته وسپاره سره له قومندانۍ به په لومړۍ ورځ جوړه او مکلفه به کړم چې په ځانګړو معیارونو برابر د ښځو د حقونو پاکله مسلسل راپور راکړي. له هر افغان چارواکي به دا ژمنه واخلم چې باید د ښځو د حقونو مدافع وي.
زینو مېرمنو وویل په تیرو لسو کلونو کې دوی په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي. دوی ټینګار وکړ چې راتلونکی حکومت د دوی د ظرفیتونو لوړول لپاره وغورځوي شته لاسته راوړنې به هم له لاسه ووځي.
د بلخ پوهنتون سلګونو تنو محصلینو بیا د یوې غونډې په ترڅ کې د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغو محصلینو د ځوانانو لپاره د یوه ځانګړي وزارت د جوړېدو غوښتنه کوله او د اصلاحات او همپالنې ټیم هم ژمنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د دوی غوښتنې ومني. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه نور حال راکوي.
د بلخ پوهنتون سلګونو تنو محصلینو په یوه ګډه ناسته کې په هیواد کې د جمهوري ریاست دویم دور ټاکنو ترسره کېدو لپاره په دې ټاکنو کې د اصلاحات او همپالنې له ټیم څخه خپل حمایت څرګند کړ. دا محصلین تاکید لري چې د افغانستان راتلونکي حکومت د باید ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت ولري. د دوی په خبره چې دا ځوانان به د جوازا په 24مه نیټه د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو په پروسه کې ګډون کوي او په دې ځل ټاکنو کې به خپل رایه د ډاکټر عبدالله عبدالله په نفع وکاروي. هغوی د افغانستان اوسنی حکومت ځوانانو ته په بې پامۍ تورن کړ او لا راتلونکي حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته د یو ځانګړی وزارت جوړ کړي. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړي جنرال عبدالصبور غونډې ته خبرې وکړې او د ځوانانو ته تعهد وکړ چې د دوی د ټیم د بری په صورت کې د حکومت له لومړنیو کارونو څخه یو هم ځوانانو ته د نوي وزارت جوړول دي.
یقین داشتم چې دغه کشور شما دوچار بحران‌های فساد، رذالت،
خیشگونی، رشوت. پس تاسو په هیواد کې رذالت، فساد او بدبختی نه وي. زموږ وعده او تعهد دا دی چې په لومړي سر کې به ځوانانو ته یو ځانګړی وزارت جوړ کړو. همدارنګه زه وعده درکوم چې موږ به ځوانانو ته د ښو تحصیلي امکاناتو برابرولو ترڅنګ دوی ته د کار موندنې زمینه هم مساعد د ولسمشریز ټاکنو پر رانژدې کېدو سره ورځ تر بلې جمهوري ریاست دواړو نمایندانو څخه د خلکو ملاتړ په زیاتېدو دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو اوریم د افغانستان مشرانو جرګې غړي د جمهوریت ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون مهم بولي. د مشرانو جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې له ټولو هغو افغانانو چې په شرایطو برابر دي وغوښتل چې په خپل پراخ ګډون سره په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګې په ولس غږ وکړ چې د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال رفیع الله ګل افغان چې د سه شنبې د ورځې د جرګې سرپرستی کوله وویل په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګي وسلوالو مخالفانو ته روحیه ورکوي.
زه د مشرانو جرګې له ادرس او د افغانستان د خلکو په استازیتوب په ولس غږ کوم چې د تیر په څیر ټول د خپل خوښې کاندید ته رایه ورکړي. په دې سره د هیواد راتلونکی وټاکي. په دې برخه کې غفلت ونه کړي. د هیواد دښمنان کوښښ کوي چې دغه ملي پروسه ګډوډ
ښاغلی ګل افغان همدارنګ له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د تیر په څیر امنیت په ښه توګه ټینګ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي دفاع وزارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ به په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیسي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی ویلي دي چې په مجموع کې د انتخاباتو په ورځ د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت 1,15,000 سرتیري د رای ورکونې د مرکزونو امنیت نیسي. بلخوا یو شمیر سناتورانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسون هم غږ کوي چې هغه ستونزې چې د جمهوري ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې موجودې وي باید په دوهم دور کې تکرار نشي. سناتوران همدارنګ له خلکو غواړي چې له رای ورکولو سربیره د نظارت کوونکو دنده هم ترسره کړي چې دو سناتورانو انارکلی هنریار او علی اکبر جمشیدی وایي
هیله لرم چې د رای ورکونکو شمیر له تیر ځل څخه هم لوړ وي. هر څومره چې خلک په انتخاباتو کې زیات ګډون وکړي د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي او د درغلیو مخه نیسي.
د افغانستان له ټولو سرلوړو خلکو غواړم چې د جوزا د 27مې نیټې په انتخاباتو کې ټولیز ګډون وکړي او د خپل خواښې کاندید ته رایه ورکړي.
له دې نه وړاندې ولسمشر حمید کرزي مدني ټولنو د ولسي جرګې غړو هم په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون ټینګار کړی و.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون بیا له ټولو رسنیو وغوښتل چې د چوپتیا یا د سکوت دوره په بشپړ ډول مراعات کړي. د کمیسیون یو ځل بیا رسنیو ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتي خبرونو په برخه کې سرغړونې په صورت کې به د فعالیت د ځنډولو غوښتنه وکړي. د انتخاباتو د کمیسیون د رسنیو کمیسیون د وروستۍ ارزونې له مخې ځینې محلي رسنۍ د جمهوري ریاست د یو ځانګړي کاندید په ملاتړ تورن کړي دي او ویلي دي چې دغه رسنۍ به ډېر جر نغدی انجاری مکری. نور حال دی یوسف خان زدران پر رپورٹ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون چارواکی وای هغه رسنۍ چې د سکوت په دوره کې د کاندیدانو په ګټه یا توان خبرونه خپاره کړي د نشراتو د بندولو غوښتنه به یې وکړي او نغدي جریمه به شي. د دې کمیسیون مرستیال حشمت الله دتفر د سه شنبې په ورځ په کابل کې له ټولو رسنیو وغوښتل چې د انتخاباتو د سکوت په دوره کې د کاندیدانو په اړه د هر ډول ګردی میزونو مرکو او تبلیغاتو له خپرولو ډډه وکړي.
مطابق قانون انتخابات 48 ساعت پیش
د انتخاباتو له قانون سره سم د رای ورکولو څخه 48 ساعت مخکې هر ډول فعالیت چې هغه انتخاباتی کمپاین تصور شي معنا ده او جواز نه لري. دا د سکوت تسلو ساعت هم دي او د انتخابات ورځ هم ده ځکه چې حساسیت په کراتو ډیر دی.
د سکوت دوره لرای اچونې 48 ساعت مخکې پیلېږي. په دې دوره کې کاندیدان د کمپاین حق نه لري او رسنۍ هم نشي کولای چې د کاندیدانو په اړه مثبت یا منفي خبرونه خپاره کړي. په همدې حال کې ښاغلی دتفر وایي د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د کمپاینونو په دوره کې د نور، رای فردا، میترا، افغان، آینه، سبا، نگاه او په جزجان کې د باتور په نوم یو شمېر رسنیو د یو ځانګړي کاندید په ګټه خپرونې کړي او دوی به یې ډېر ژر نقدي جریمه کړي. خو د سبا خصوصي تلویزیون د نشراتو رئیس سید هیواد هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې دې تلویزیون د پیسو په مقابل کې د یو کاندید اعلانونه خپاره کړي او حاضر دی چې د رسنیو کمیسیون ته خپل مالي راپور ورکړي.
که څه هم د ټاکنو کمیسیون تیر ځل هم دغه ادعا کړې وه چې د سبا تلویزیون د یو کاندید په ملاتړ باندې نشرات کوي او موږ یې تقریبا جریمه کړې هم وو، خو هغه وخت هم موږ خبره د دوی رد کړې وه او اوس بیا هم ردوو. د دې لپاره چې موږ د هغوی لپاره د دې اعلاناتو یا د دې نشراتو د قیمت د برابرولو اسناد هم چمتو کړي.
د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د رسنیزو فعالیتونو د څیړلو په هدف جوړ شوی. د یادونې وړ ده چې د کمیسیون د انتخاباتو په لومړی پړاو کې هم ځینې رسنۍ له دې عمله چې د سکوت په دوره کې کمپاین کړی او یا یې د یو خاص کاندید په ګټه خپرونې کړي دي جریمه کړي وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د څارنې ارګان بیا له نوي حکومت غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ستونزو د هواري لپاره جدي اقدام وکړي. د دې ارګان مسؤلان وایي د بشري حقونو موضوع ډیره مهمه ده. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د څارنې ارګان ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي انتقال ترڅنګ باید د بشري حقونو پر مسالې هم ډیر تمرکز وشي. د ارګان د سه شنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي شورا او مدني ټولنو ځینو غړو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازو او د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو په کې برخه اخیستې وه پر دې مسالې پراخ بحثونه وکړل. د افغانستان د څارنې ارګان رئیس عبدالجلیل بینش ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې جدي ستونزې شته او نوی حکومت باید ورته رسیدګي وکړي.
او برای حکومت بعدی چی میراث خوب بشری
لبد مرغه د بشری حقوقو پر وړاندې ډېر ستونزې پرتې دي. په افغانستان کې لا هم د بشری حقوقو ډېر اصول او ارزښتونه نهادي نشوي نه دي. لا هم په دې هیواد کې د بشری حقوقو پر ضد غواخونه اندېښنه
پارهون کې.
سره له دې چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه شوي، خو د افغانستان د څارنې ارګان وایي چې لا هم په دې هیواد کې له بشري حقونو نه ډېرې سرغړونې کیږي. د دې ارګان رئیس وویل چې تر دې وړاندې هم د دوی لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 14 ورته غونډې جوړې شوي چې د بشري حقونو د رعایتولو په اړه پکې بحثونه شوي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال وایي چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو په انتخاباتي ټیمونو کې له بشري حقونو څخه یو شمېر سرغړونکي شته دي. د ښاغلي لال په خبره دواړه انتخاباتي ټیمونه باید له جنگي جنایتکارانو او د بشري حقونو له سرغړونکو نه پاک شي.
موږ د دواړو ټیمونو نه غوښتنه کوو چې هغه خلک چې د دوی په خواوو کې راټول شوي دي او هغه ناقضین د حقوق بشر دي، هغه جنګي جنایاتو باندې تورن دي، دوی باید کوشش وکړي چې دغه خلک د خپلو سپونو نه لرې کړي. او د هغې خلکو نه موږ دا هیله کوو چې نور پرېږدي دغه درپدر او ولس چې د آرام سا واخلي، د دغه ټیمونو نه دې لرې شي. راتلونکي تاریخ کې د دې نوسیان د دې بچیان به بیا هم دوی باندې پلانت وایي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ځینو نورو فعالانو وارد مخه د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د بریا په صورت کې د نورو مسایلو ترڅنګ د بشري حقوقو خوندي کولو او د انتقالي عدالت ټینګښت ته ډیر پام وکړي.
نن په لندن کې بیا د یو نړیوال کانفرنس ګډون کوونکو په شخړو او وسلوالو نښتو کې پر ښځو د جنسي تیری د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې پیل کړې. دا کانفرنس به څلور ورځې دوام کوي. دا اول ځل دی چې د نړۍ په کچه په دومره ستر کانفرنس کې نړیوال د وسلوالو شخړو په سیمو کې د جنسي تشدد د پای ته رسیدو لپاره سره راغونډېږي. تفصیل د فرشته جرال زی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړۍ باید په جګړه کې د جنسي تیری کوونکو لپاره ځای ونه لري، ځکه دا یو نړیوال جنایت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ځانګړي پیغام کې ویلي د جګړې پر مهال پر ښځو جنسي تیری د یو هیواد د عدلي او جنايي ادارو په کچه مسأله نه ده، بلکې یو نړیوال جنایت دی، ځکه د انسانانو ګډ بشري احساس تر پښو لاندې کوي، بې امنیتي زیاتوي او ازادۍ محدودوي. د جان کیری د پیغام په یو برخه کې ویل شوی په فبروري کې مې نړیوالو ته د دې اعلان ویار درلو چې امریکا نور د دې خبرې د واضح کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې د جګړې په سیمو کې تیری کوونکو او هغو کسانو ته چې بشري ضد جنایت کوي ځای نه لري. جان کیری څرګنده کړي چې یو مهال په امریکا کې هم خلک نه پوهېدل چې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تشدد بشري جنایت دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم پر ښځو د جنسي تیری پر ضد له عمده مبارزینو څخه ګڼل کیږي. هغه نن په شخړو کې پر ښځو د جنسي تیری د مخنیوي نړیوال کانفرنس پرانیست. هیک په پخوانی یوګوسلاویا کې د جګړې پر مهال پر ښځو د جنسي تیری په اړه د امریکایي هنرمندي انجلینا جولی د یو فلم تر کتلو وروسته د جګړې په سیمو کې د دغه ناورین پر ضد مبارزې ته متحد شو. د شاتو او ویني وطن په نوم فلم کې د هغو بوسنیایي ښځو کیسه شوې و چې په پخوانی یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې پر مهال د سربي عسکرو لخوا تیری ورباندې شوی وو. د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکو په دغه نړیوال کانفرنس کې چې نن په لندن کې پرانستل شو د هغو دولتي چارواکو په ګډون شکایت کړی چې په هیوادونو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. یو شمېر بشري فعالانو ژغ کړی چې دولتونه باید د هغو ښځو نظر واخلي چې په خطرناکو شرایطو کې پر ښځو د جنسي تیری د لمنځوړلو لپاره د مبارزې لومړی کرښې ته وتلي دي. د لندن په نړیوال کانفرنس کې د ښځو د حقونو لپاره د ملګرو ملتو د شنیت استازي انجلینا جولی هم ګډون لري او د نړۍ په بیلابیلو جګړو څپلو هیوادو کې به د جنسي تجاوز له قربانیانو ښځو سره د خپلو لیدونو په اړه خبرې وکړي. په لندن کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتو د بیلابیلو ادارو د افی د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال ادارې استازي او هنرمندان برخه لري. په دې څلورو ورځو کې به د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د جنسي تجاوز د قربانیانو په اړه مستند فلمونه، تیاتري نندارې او ځانګړي بحثونه جوړ شي. او د انجلینا جولی فلم د شاتو او ویني وطن به هم نندارې ته وړاندې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق دوهم ستر ښار موصول مخالف وسلوالو ډلې نیولی او د عراق صدر اعظم هم له پارلمان غوښتي دي چې په هیواد کې د اضطراري حالت له اعلانېدو سره موافقه وکړي. رضوان مراد د عراق وروستۍ پیښې تعقیب کړي او دلته له ما سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. آیا په عراق کې وضعیت دومره خراب شوی چې صدر اعظم نوري المالکي غواړي بیړنۍ حالت اعلان کړي؟
مننه نوري صاحب. اصلا په عراق کې هغه کسان چې امریکایي ځواکونه چې د کله وتي هلته حملې کیږي او هره ورځ تقریبا امنیتي پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل کیږي، خو په دې وروستیو کې او د دې میلادي کال نه 2014 کال له پیل راهیسې د ولایتونو او د ولایتونو د مرکزونو په سطح سقوط روان دی. یعنی مثلا د عراق په ختیځ کې المبار ولایت مرکز رمادي او فلوجه اکثره سیمې د وسلوالو په لاس کې ولیدل دي، او دغه راس موصل چې اوس اکثره اوسیدونکي سنیان دي او د مالکي چې خپل شیعه دي د حکومت نه ناراض دي، هغه موصل سقوط کړی دی. موصل د عراق په سطح لکه تاسو ویل له بغداد وروسته لوی ښار دی، یو نیم میلیون نفوس لري. دغه راس د تیلو تجارت له دې ځای کېږي، سوریه سره ترکیه سره پوله لري. نو د دې ښار سقوط مالکي فکر کوم دې تړ کړی دی چې بیړنۍ حالت غواړي.
په عراق کې خو د دولت زیاتې وسلوالې مخالفې ډلې فعالیت کوي. موسول ښار د کومو ډلو لخوا نیول شوی او آیا د دوی ترمنځ هماهنګي هم شته که نه؟
هماهنګي د دوو ډېرو لویو ډلو ترمنځ ده چې هغه تقریبا د عراق په ډېرو زیاتو سیمو کې غټې سیمې نیولې دي. لومړی د عراق اسلامي دولت په نامه وسلوال دي چې هغه اکثره د القاعده غړي دي، او دغه راز نورې وسلوالې ډلې چې په هغې کې نور د القاعده او سغدریزې ډلې هم شامل دي. اما په موسل کې یوه نقطه ډېره جالبه ده چې په موسل کې د صدام حسین د واکمنۍ پخواني خلک هم شته چې هغه هم کولی شي دوی ته یو بیس جوړ کړي او تر څو د دوی هغه قوت کې اضافه وکړي، ځکه سیمې خلکو په ملاتړ سره د موسل ډېرې برخې نیول شوې دي.
د عراق دغه وضعیت افغانستان ته څه پیغام ورکولی شي؟ له عراق امریکایي ځواکونه ووتل او په افغانستان کې خو امریکایي ځواکونه غواړي چې پاتې شي.
شاید دغه کسانو انتقاد ته قوت ورکړي چې وایي چې اوباما به د افغانستان نه هغه رقم اکثر عسکرونه باسي سره کمی چې له عراق وستي، ځکه چې انجام یې دا کوي.
بلې، رضوان مراد، له تاسو نه یوه دنیا مننه چې د عراق د وروستیو پیښو له حاله مو اوریدونکي خبر کړل. په همدې سره د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار سلطان محمد سرور ستډیو ته راغلی دی او